درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونه ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې تازه راپور یو اړخیز او نامتوازن وباله. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته لیږل شوې ویلي، د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصبه ډک دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي، طالبان له القاعده او پاکستاني طالبانو سره پیاوړې اړیکې لري او تر څنګ یې ځینې نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو ویندوی ویلي د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستانه به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ راز خطر نه وي او افغانستان چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای د روان میلادي کال د جنوري تر مارچ پورې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو د دوی د تغذیې له پروګرامه ګټه اخیستې ده. د ادارې نن په خپل ټویټر کې لیکلي، د تغذیه پروګرام له خوارځواکۍ څخه د ماشومانو د ساتنې او ژغورنې په برخه کې مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د اروپای ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او جنوبی کوریا مننه کړي چې د دې پروګرام ملاتړ یې کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې له 3 میلیونو زیات ماشومان او تر 800,000 زیاتې امیندواري او شیدې ورکوونکي میندې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پرون سخت ورښتونه د وبش کسانو د مړینې، د 115 کسانو د ژوبلېدو او ګڼو کورونو د نړېدو سبب شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې د چارو مخکښ افسر خاطر احمد پرون ویلي، بارانونو او ژلې بنو لکه مروت او کراکول سوالیو ولسوالۍ ځپلي او د برېښنا ځینې پایې چپه کړې دي. د ده په وینا چارواکي هڅه کوي ژوبلو کسانو ته فوري مرسته ورسوي. تیر کال د پشکال بارانونو او سیلابونو د پاکستان زیاتې برخې ویجاړې کړې او څه باندې 1,500 کسان مړه او 3.5 میلیونه نور کسان یې اغېزمن او 8 میلیونه بې ځایه کړي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون خپل ایرانی ساری ابراهیم رئیسی ته د ایران لخوا روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکې د عواقبو په اړه خبرداري ورکړ. د ماکرون دفتر په یو اعلامیه کې ویلي، په دې تلیفوني مکالمه کې ایمانوئل ماکرون له ایرانه غوښتنه وکړه خپل هغه ملاتړ سم د لاسه کم کړي چې د اوکراین په وړاندې په جګړه کې روسیې ته برابر وي. د بیان له مخې د فرانسې ولسمشر د ایران د اټومي پروګرام د مسیر په باب هم اندېښنه ښکاره کړه. او د کاناډا صدر اعظم جاستیس ترودو د کیف د نااعلان شوی سفر پر مهال له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه. ترودو د اوکراین په جنوب کې د روسیې تر ولکې لاندې د کافوفکا په نوم د اوبو د بند ویجاړېدل وغندل. اوکراین د دې بند په ویجاړۍ کې روسیه په لاس لرلو تورنه کړې، خو مسکو دغه تور ردوي. د کاناډا صدر اعظم له اوکراین سره د 350 میلیون امریکایی ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې د نوي بستې اعلان وکړ او ویل کاناډا به هم د اف 14 ډوله جنگي جټ الوتکو د کارونې لپاره د اوکرایني پیلوټانو د روزنو په پروګرام کې برخه واخلي. تاسې زموږ شغله ازادي راډیو اوري. طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په باب د امنیت شورا راپور رد کړ. د هند په هانتونونو لزدکرو په افغانستان کې پاتې محصلان وای
په افغانستان کې بن پاتې او بار بار مو د ویزې لپاره غوښتنه وکړه که په هانتون سره، مګر دا غو یو غوښتنه دا وسی ویزه د وزارت خارجي کړه او زموږ کار نه ده.
شون کې له طالبانو غواړي چې د سرپناه لپاره د نمبرو ورکولو بهیر بیا پیل کړي. د غزنی ګن شوونځي په جګړو کې ویجاړ شوي یا سوځول شوي اوسیدونکي وایي
ټول مکتبونه چې په جګړو کې ویجاړ شوي ټول مکتبونه باید چې دولت جوړ کړي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او نورو هیوادونو ته د ګواښ په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا راپور ناسم وباله. امنیت شورا ویلي چې طالبانو له تروریستي ډلو سره د اړیکو له پاللو لاس نه دی اخیستی. په همدې حال کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا چې له هیواد دیباندې فعالیت کوي ادعا کړې چې طالبان غواړي چې پاکستانی طالبان د افغانستان شمال ته ولیشتوي. د شورا د خپل ادال کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې هغه راپور نه مني چې پکې د القاعده او پاکستانی طالبانو په ګډون ترهګرو ډلو سره د دوی د اړیکو دوام ښیي. د طالبانو حکومت نن په یوه اعلامیه کې چې رسنیو ته یې استولې د امنیت شورا راپور یو اړخیز غیر متوازن او له واقعیت لري بللی. په دې اعلامیه کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون، فعالیت او ازادي، د نشه یي توکو په تولید او قاچاق کې د طالب مشرانو لاس لرل، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بې بنیاد او بې اساسه تبلیغات بلل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې په خپلې پخوانۍ خبرې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي. طالبان داسې مهال د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې په راپور کې دا خبره چې طالبانو د القاعده یو شمېر نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې ردوي چې امریکا د تیر زیږدیز کال د جولای په 1 د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې په نخا او وواشه. ورته وخت کې تازه د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا ادعا کړې چې طالبان غواړي د افغانستان شمال د ترهګرو په ځاله بدل کړي. دا شورا چې له افغانستان د باندې فعالیت کوي تیره شپه په یوې اعلامیه کې تور لګولی چې طالبان غواړي د پاکستانی کډوالو په نوم د پاکستانی طالبانو تحریک وسلوال د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای کړي. اعلامیه کې د دې چارې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړل شوې او راغلي دا کار به افغانستان په کور دننه او نړیواله کچه له سخت ناورین او اند تجزیې له ګواښ سره مخ کړي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا دا هم ویلي چې افغانستان اوس مهال د نړیوالې ترهګرۍ د خپرېدو په مرکز بدل شوی دی. مخکې تر دې د طالبانو مخالفې د ملي مقاومت جبهې د بهرنیو اړیکو مشر علي میسم نظری هم ورته ادعا کړې و خو په دې اړه نوموړي او د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا کوم اسناد نه دي وړاندې کړي. دا ادعا کوم خپلواک بنسټ هم نه ده تایید کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې هم په خپل 14 راپور کې لیکلي داسې نښې نښانې شته چې ښایي القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي بي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی دی او تر خوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي. تېره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله امریکا غږ اردو څانګې ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. خو د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې ډیورنډ کرښې تر څیرمه میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي دا نه ویلي چې یاد کډوال به کوم ولایتونو ته انتقال شي خو دا خبره یې کړې وه چې دوی دا کار د پاکستاني لوري د اندېښنو د راکمولو او دعوو د مخنیوي لپاره کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان نوی ټاکل شوی ځانګړی استازی آصف درانی وایي د طالبانو له حکومت سره د پاکستان اړیکې ښې دي خو له ترهګرۍ سره د مبارزې په مسله کې به ورسره جوړ جاړی ونه کړي. هغه پرون له یو خصوصي یوټیوب چینل سره مرکه کې دا خبره کړې ده. پاکستان واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته په ځلونو دا ادعا کړې چې پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه کوي او د پاکستاني طالبانو مشران په افغانستان کې میشت دي خو طالبانو یې دا تورونه رد کړي دي.
له بل خوا د کونړ نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې د داعش ډلې یو تن تېره شپه وژل شوی دی. یوې امنیتي سرچینې چې د نوم له ښودلو او د ږغ له ثبتولو یې ډډه کوله ویلي د مولا خیبر په نوم کس تېره شپه په مزار دره کې وژل شوی دی. یو شمېر کسان بیا وایي چې په سیمه کې د طالبانو لخوا پوځي عملیات شوي او په کې د داعش دا غړی وژل شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ نورګل ولسوالۍ مزار دره چې په 2019 زیږدیز کال کې د طالبانو او د داعش ترمنځ د جګړې لپاره د داعش یو مهم مرکز و، له ننګرهارې د کونړ نورو سیمو او درو ته د تګ او اکمال مهمه لار هم و. تېره شپه د همدې درې تامبیړ ساحه کې د یادې وسلوالې ډلې غړی ملا خیبر وژل شوی دی. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د طالبانو حکومتي ځواکونو د مزار درې په تامبیړ کې عملیات ترسره کړي او په کې ملا خیبر وژلې ده. یوې امنیتي سرچینې چې د نوم خودلو او واسب تولو ډډه کوله ازادي راډیو ته د ملا خیبر وژنه ومنله خو دای ونه ویل چې یاد کس څنګه او چا وژلې ده. د نورګل مزار دره کې په داسې حال کې د اسلامي دولت پوري د تړلی داعش خراسان وسلوالې ډلې غړی ملا خیبر وژل کیږي چې له دې څو ورځې وړاندې بیا د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې افغانستان لپاره د یادې ډلې د مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر مشهورو د وژنې خبرونه هم خپاره شوي وو، خو ځایي طالبانو او خلکو بیا په سرکانو ولسوالۍ کې د عملیاتو د ترسره کیدو او د شهاب المهاجر د وژنې راپورونه نه تاییدول. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو همدومره ویل چې طالبان د شهاب المهاجر خلاف عملیاتو لپاره د ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرښې ته نږدې غرنۍ سیمې ته تللي وو، خو هلته یې شهاب المهاجر ونه موندلو، نو په همدې اساس عملیات ترسره نه شول. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سنتګام هم ویلي وو چې دوی هم په کونړ کې د داعش خراسان ډلې د مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهورو د وژنې راپورونه ترلاسه کړي دي. د همدې مرکز یو چارواکي جګړن جانمور ویلي وو چې اوسمهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. غفاري یا شهاب المهاجر د افغانستان په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په یو شمیر بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. تر اوسه د اسلامي دولت یا داعش وسله والې ډلې د یادو تورونو او دعوو په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یو شمیر ښوونکي چې په کرایي کورونو کې ژوند کوي له طالبانو غواړي چې د ښوونکو په شارګوټو کې ښوونکو ته د نمرو د ویش بهیر بیرته پیل کړي. دوی چې اقتصادي ستونزې لري ازادي راډیو ته وویل د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له وخته رسېدو وروسته ښوونکو ته د نمرو د ویش بهیر ټکنی شوی دی. خو د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي چې د غصب شویو مځکو د راګرځولو د بهیر له بشپړولو سره به د ښوونکو ستونزې زوتا پام وشي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د یو استاد په شخ پیل شي.
خونکی آزاده د رنگ شوی جمهوری نظام پر مهال د جګړو له امله له کاپیسا ولایت څخه کابل ته کډه شوې ده. دا چې په یو کرایي کور کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. آزاده د طالبانو له حکومت غواړي چې خونکو ته د دوی په نوم په استوګنیزو ښارګوټو کې د نمرو د ویش درول شوی بهیر چې رنگ شوی جمهوری نظام پیل کړی و بیرته پیل کړي.
دری اولادونه لرم، دیر زنزه لرم، در سلامی مارا سخه ایره کون چه اغا خارگوت چه پخواه در معلومین و پخاطره و در اوی توزه پیل کری او خون که در دغا نمارات توزه و کری زکا چه زه پا کرای کور که جوان کون او دیر در اقتصادی ستونزه سر مخمخیم کور کرانشم بر کولی.
یو بل پی کور خون که محمد خان هم د طالبانو له حکومت ورته غوښتنه لري.
خپل د جمهوریت د دوره کې خو او نمرې ته ځکه له پیسې مخته او فورمې د ټول موږ ته کړو او په دغه چې جمهوریت وکړ ته کړو د طالبان راغی او په دغه دوه کال کې ځاونه څه خبره شته نه موږ غواړو چې د مخامد دی په اخره ګل لزر پام بو.
خو د طالبان حکومت وایي چې بیولا مجاهد وایي چې په افغانستان کې د غصب شوی اوس مکو د راګرځولو پروګرام له روسي کېدو وروسته به د خون کوستونځ هم هوار شي.
اول خو ما تلاش نوردیم با پاریزی رسیدگی صورت بگیرم.
موږ هم هڅه کوو چې د ښوونکو ستونزو ته رسیدنه وکړو. خو د کور ملکیتونو او ځمکو د توضیح په اړه امیر المؤمنین حکم ورکړی و څو پورې د ځمکو د غصب موضوع نه وي نهایي شوي د ځمکو او ملکیتونو توضیح به درېدلې وي. کله چې د غصب موضوع نهایي شي بیا د ښوونکو موضوع ته هم پام کوو.
میکوره خونکو ته د استوګنې د نمرو د ویش بهیر په دیاله سوه او اته اتیایم کال کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شو. د یاد نظام د پوهنې او وزیر فاروق وردک په 2013 کال کې ویلي وو چې په دوو کلونو کې به هیڅ خونکی بې کوره او بې ځمکې پاتې نه شي. د ړنګ شوي جمهوري نظام د ښار جوړونې وزارت په 2015 کال کې ویلي وو چې د افغانستان په 28 ولایتونو کې په څه باندې 50 جریبه ځمکه د 94 ښوونکو لپاره د استوګنې جوړولو پلان جوړ کړی. خو د 2021 کال په اګست میاشت کې د یاد نظام له سقوط او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغو ښارګوټو کې ښوونکو ته د استوګنې د نمرو د ویش بهیر ودرول شو او تر اوسه بیا نه دی پیل شوی.
یو شمېر افغان محصلان چې د هند په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کوي اوس د هند د حکومت لخوا د ویزو د نه ورکولو له امله له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی وایي پوهنتونونو د آنلاین زده کړو بهیر هم درولی او ورڅخه غوښتي دي چې په حضوري ډول زده کړو ته حاضر شي. خو کله چې د هند له حکومت د ویزو غوښتنه کوي منفي ځواب ورکول کیږي. دا محصلان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت هم په ځلونو ورغ خلی خو منډو تړلډوی غټه نه کړی. جزئیات امید ظاهر مال پراپور کې.
یو شمیر افغان محصلین چې د هند په بیلابیلو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کولې او واکته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان کې بند پاتې شوې دي خپل نامعلوم برخلیک ته زوري. په دوی کې د لسانس او ډاکټورا تر کچ محصلین شته چې ځینې د خپل ډیپلوم ترلاسه کولو لپاره باید یوازې یو حضوري ازموینه ورکړي. منظور اخونزاده د هند په پونی پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس د وروستي سیمستر محصل دی. تمه چې د 2020 کال په اګست کې د خپل زده کړو د پای ته رسولو لپاره هند ته ولاړ شي. خو د طالبانو لخوا د جمهوري نظام له سقوط سره سم یې تر ننه برخلیک نامعلوم دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې بند پاتې او بار بار مو د ویزې لپاره غوښتنه وکړه، کالج سره مو اړیکه ونیول، پوهنتون سره، انټرنیشنل سنټر سره، د پونی پوهنتون، مګر دغه یو غوښتنه دا وسی وزارت خارجه باید امر وزارت ویزه د وزارت خارجه کار دی او زموږ کار نه دی. بار بار مو د پوهنتون څخه غوښتل چې موږ ته د ویزې زمينه برابره کړي، مګر هغه هم د ورته مشکل ورته خبره تکرار کړي چې زموږ مسولیت ویزه نه ده او زموږ مسولیت درس ورکول دي.
احسان پوپل زید لغمان پوهنتون استاد او په هند کې د ډاکټورا دورې سکالر دی. وای د جمهوریت د سقوط پر ورځو کې په رخصتې افغانستان ته راغله خو تر ننه بیا تخپل زده کړو ته د ستنېدو او پای ته رسولو په خاطر د هند حکومت ویزه نه دا ورکړي. دا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په ګډون یې د هند بهرنیو چارو وزارت او بیلابیلو ادرسونو له لارې د ویزو اخیستو هڅه کړې خو نتیجه یې نه دا ورکړي.
هلته پونتونونه زمونږ غو پروسیجر درول نو نور تحقیق موضوع زمونږ چې دا غ پاتې د خلکو چې ترسو تاسو ول ترې نشي نو موږ ساسو پاتې کارونه نشو کولای، یعنی په آنلاین سیستم باندې هغه موږ تاسو ته ریګولر ډیگری ورکاو ډیگری دې ورکاو چې تاسو ول ته اوسه.
احسان پوپل زې وایي د دې ستونزې د حل لپاره ډیر شمیر محصلینو د طالبان حکومت لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره هم کتلی او هغه بیا د هند حکومت سره د ستونزې شریکه کړې ده خو ګټه یې نه ده کړې. سیدمیر تراش چې د هند پونی پوهنتون کې درې ازموینې پاتې دي او پوهنتون ترې غوښتي چې باید په فزیکي ډول ورشي وایي د ویزو د غوښتنې په اړه اوس آن غوښتنلیک ته ځواب هم نه ورکول کیږي.
پوهنتون راته وایي چې تاسو د وزارت خارجه له هندوستان سره وغږیږئ، هغوی ته چې موږ ایمیل وکړو اوس بخې ایمیل جواب نه راکوي، وایي د افغانستان سره اړیکه ونیسئ. نو د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه مو دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي او ژر تر ژر زموږ د محصلینو مشکل حل کړي.
طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل او د لوړو زده کړو وزارت ویان زی او دین هاشمی د افغان محصلینو د غوښتنو او سنزو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایي. موږ په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی ته هم پیغام پرې خود خو ځواب یې رانه کړ. خو هندي د انډین ایکسپریس ورځپاڼې نن نوی ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې د یوې سرچینې له قوله لیکلي سنزا د هند له لوري ده، ځکه د هند حکومت دا مهال افغانانو ته د ویزې د ورکولو پالیسي نه لري. دا کشمیر هم معلوم نه دی چې څومره افغان محصلین چې باید د خپلو زده کړو د دوام لپاره هند ته ولاړ شي افغانستان کې بند پاتې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جګړې ځپلې اوکراین له ځینو برخو د سختو جګړو د دوام راپور ورکړی شوی دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی تایید کړی چې اوکراین خپل هغه پوځي عملیات چې له اوږدې مودې انتظار کې د پیل کړی دی. له بلې خوا د ملګرو ملتو یو جګپوړي چارواکي د اوکراین د اوبو د یو بند د ویجاړېدو له کبله د بشري بحران د عواقبو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې اوکراین هڅه کوي پر لوهانسک او دونیسک سیمو چې روسیې یې ځینې برخې له وړاندې اشغال کړي بشپړه ولکه ټینګه کړي، د اوکراین پوځ د دغه هیواد په ختیځ کې د سختو جګړو د دوام خبر ورکړی دی. د اوکراین پوځ له روسیې د اشغال شویو سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون شنبه ومنلی چې دغه تهاجمي عملیات چې له اوږدې مودې انتظار کې د پیل سوي دي. زیلینسکی ویلي پوځي تهاجمي عملیات په اوکران کې د اجرا په حال کې دي، خو هغه ونه ویل چې دغه عملیات په کوم پړاو کې دي. د اوکران ولسمشر تیره شپه په خپله وینا کې وویل چې تر ټولو سختې جګړې پر ختیځو او جنوبي سنگرونو متمرکز دي. ولودیمیر زیلینسکی ویلي د اوکراین د هغو پوځیانو مننه کوي چې خپل سنگرونه یې ساتلي یا هم د پرمختګ په حال کې دي. په همدې حال کې د اوکراین پوځ د تلفاتو د شمیرو له اعلان سره ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې څه باندې 980 سرتیري د جګړې پر مهال وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. روسیې په دې باب څه نه دي ویلي. د تیرې اونۍ د سېشنبې په ورځ د اوکراین پر دنی پر سیند د کاخوفکا بند د ویجاړېدو خبر ورکړل سو چې ولسمشر زیلینسکي د دې بند په ویجاړولو کې روسیه داخله بللې، خو مسکو دغه تور رد کړی دی. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار نن یکشنبه ویلي چې روسي ځواکونو د اوبو بند د دې لپاره منفجر کړ چې د اوکراین تهاجمي عملیات محدود کړي او د اوکراني ځواکونو پام د دې بند تخریب له کبله د بحران حل ته واړوي. د ملګرو ملتونو یوه چارواکي پرون شنبه د دې بند تر ویجاړې وروسته د سیلابونو له کبله د ناوړه بشري بحران د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتن ګریفیتس اسوسییټډ پریس خبرې ژانس ته ویلي چې په اوکراین کې 100,000 کسان د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. د هغه په وینا دغه بحران به احتمالا د غلجاتو د صادراتو د کمیدو او په نړۍ کې د خوراکي موادو د بیو لوړېدو سبب سي. د اوکراین د خرسون سیمې د پوځي ادارې مشر الکساندر پروکودین په ټلګرام کې لیکلي چې سیلابونه د دنی پر سیند راستا سواحلو پر 1500 ساحو بهیدلي او څه باندې 3200 کورونه یې لاندې کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د غزنی ګڼ اوسیدونکي د خپل ولایت د ویجاړو شویو شونځیو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو جګړو او یا هم د طبي پیښو له امله د ګڼو شونځیو ودانۍ نړېدلې، سوځول شوي او یا هم ډېر شونځي بیخي ودانۍ نه لري. د غزنی د پوهنې چارواکي وایي په دې ولایت کې شاوخوا 250 شونځي تعمیرونه نه لري، ځکه چې په تیرو کلونو کې یا خو د جګړو او یا هم د طبي پیښو له امله نړېدلې دي. نور حال په دې راپور کې
دا غزنی اندړ ولسوالۍ په کنسب کلی کې د ملا مشک عالم په نوم علي لیسه د غلی لیسه په 1413 هجری شمسی کال کې تاسیس شوی او په 1404 اتیایم کال کې لومړی دوره او له هغه وروسته یا 13 دورې فارغان ورکړي. په وروستۍ دوره کې د فارغان شمیره 15 تنه وو چې ډیری برخه یې په لوړو نمرو د هیواد شو په هنځویو ته بریالي سول. په دغه لیسه کې 19 تنه ښوونکي او 1500 تنه زده کوونکي زده کړې کوي. که څه هم چې د دغه لیسې تعمیر په خپل وخت کې معیاري او ښه و، خو په اوسني وخت کې حالت خراب دی. د یادې لیسې امیر محمد شعیب مشفق وایي د لیسې تعمیر سخت خراب او د نړېدو په حال کې دی. څو ځله مو وړاندیزونه کړي دي خو هیچا راسره مرسته نه ده کړې. د پوهنې وزارت او نړیوالې موسسې دي د تعمیر په رغولو کې راسره مرسته وکړي.
تیر دولت په وخت کې مونږ د تعمیر لپاره څو څو ځلې پیشنهادونه موسساتو ته دولت ته کړي، خو چا مو غږ وانه ورده. تعمیر یې ډېر زیات خراب شوی دی، لکه څنګه ستاسو پولې ده تعمیر یې نور بیخي د لمونځه تللو په حالت کې ده. اوس مو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت د محترم مقام څخه او د موسساتو له دفترونو څخه غوښتنه دا ده چې د ملا مشک عالم د لیسې لپاره یو اساسي او پوخ تعمیر ورغوي تر څو په تعمیر په برخه کې موږ مشکلات حل شي.
دغه لیسې ته د غزنی اندړ ولسوالۍ تر څنګ د ګیرو ولسوالۍ له ځینو کلیو هم شاګردان راځي. په غزنی کې دا یوازې د ملا مشک عالم لیسه نه ده چې تعمیر یې نړېدلی او شاګردان یې په کنډوالو کې زده کړې کوي، بلکې دلته ډیری ښوونځي یا یې تعمیرونه نړېدلي، سوځول سوي او یا هم بیخي تعمیرونه نه لري. د دغه ځای ډیری اوسیدونکي اوس هم د دغه ښوونځیو د تعمیرونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په باور که ښوونځیو ته تعمیرونه جوړ سي د سواد کچه به ورسره لوړه سي. د دغه کسانو له جملې څخه یو هم په غزنی پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي محصل قاری بشیر احمد آصف دی.
له چارواکو نه دغه غوښتنه لرو چې هغه مکتبونه چې په دې دوه طرفو جګړو کې سوځېدلې او جړ شوي دا دوباره تکمیل شي، ځکه هر ټولنه، هر جامعه او هر کورنۍ او هر فرد دې ته ضرورت لري چې تعلیم په ډګر کې کامیاب شي. ضرورت لرو چې موږ د کلي ځوانان هم ځوانان چې بې سرنوشته پاته دي، یو استعدادونه نن په دهقاني او په مزدوري او بیکاري کې لمنځ ځي، هغه مکتبونه ورته جوړ شي او بیرته دې خپل فعالیت آغاز.
د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی فضل محمد هم ورته خبره کوي. نوموړی غوښتنه کوي چې په غزنی کې د ښوونځیو ټول ویجاړ شوي تعمیرونه دي بیرته ودان سي. د ده په باور که ښوونځی نه وي خلک نسي کولی چې درس ووایي، او چې درس ونه وایي خلک نسي کولی چې پرمختګ وکړي. که ښوونځي جوړ سي له دې سره به د افغانستان راتلونکی ښه سي.
زما غوښتنه له چارواکو څخه دا دی چې په دې برخه ډیر په کلکه توګه پاملرنه وکړي، او دا مکتبونه حتما به هرومرو باید چې بیا رغونه وشي. ټول مکتبونه چې په جګړو کې ویجاړ شوي، ټول مکتبونه باید چې دولت هغوی ته پام وکړي، هغوی ته سرمایه، هغوی ته اختصاص ورکړي، او هغوی جوړ کړي، انشاءالله چې وطن به ودان شي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز اداره هم وایي چې دلته تیرو جګړو او آفتونو د ډیری ښوونځیو تعمیرونه تخریب او نړولی دي، خو وایي په پام کې لري چې د نړیوالو موسسو په مرسته بیرته د دغه ښوونځیو تعمیرونه آباد او ورغوي. د پوهنې ریاست ویان صفغت الله احمدي وایي موږ هڅه کوو چې دغه نړېدلي ښوونځي جوړ کړو. نوموړی زیاتوي پوهنې وزارت ته مو هم وړاندیز کړی، او په وار وار مو ورڅخه غوښتنه هم کړې ده چې د ښوونځیو د نړېدلو تعمیرونو په رغولو کې راسره مرسته وکړي. هڅه کوو چې په هره ولسوالۍ کې له یو تر پنځو پورې د ښوونځیو تعمیرونه جوړ کړو. په تیر کال کې هم موږ په لسو ولسوالیو کې یو شمېر د ښوونځیو تعمیرونه ورغول،
او په دې باره باندې موږ بار بار له همکار موسسات څخه هم غوښتنه کړې ده. نو دا تقریبا یو ډیر غټه بودیجه ته ضرورت لري، ډیر مصرف واړي. نو اوس په فعلاً حالت کې خو دومره بودیجه هم نشته، خو بیا موږ کوشش کوو په هر کال په هر ولسوالۍ کې اوس تقریبا دوه او درې ترلوغونه زیات یعنی ښوونځی موږ جوړ کړو دغه ودانۍ.
په غزنی کې د پوهنې چارواکي وایي په دغه ولایت کې تر اوسه زیات ښوونځي دي چې د هغې له جملې څخه شاوخوا 250 یې تعمیرونه لري چې په تیرو کلونو کې یا خو د جګړو او یا هم د طبیعي پیښو له امله نړېدلې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه سره په تماس کې. وروره، په دلارام ولسوالۍ کې غله ډیر سوي دي، او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډیر وهم کې ژوند کوي، او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه، په چاقوګانو یې ووی او سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي عمارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دي وکړي، چپینونه دی واچوي او پوستې دی جوړې کړي تر څو پرې دغلاو مخه ونیوسي. والسلام په احترام.
زه ټول رادیو کارکونکو ازادي ته سلامونه. پس له سلام از سنگر نیازی دا پیغام پښته پرې دمه. موږ نه درې درې سو روپې ټول کړلې، و تاسو ته مواد درکو، مواد فیران کړل، درې سو روپې الته لاړلې، او بل څه کم کسان دي ځونه سب کړی دي هغه لاړل. دې د سور په اتوستم تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته دالینګار مواد ورکوي، هلته یو نظر روپۍ تي اخلي، درې سوه موږ نه واخېستلې. نو موږ دا روپۍ له کومه کو؟ کار نشته، کسب نشته، غله نشته، غنم نشته، ستا څنګه نشته؟ کم زمینه یو موږ، یعنی زمین کم ده. نو دیرس مله سولیخ منه غنم سوی دا دیرس مله سولیخ منه مال کاله باسی د کار سوګ نه لرم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. هیله دا جوړ روغ بس موږ د امارت لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډېر سخت ظلم کیږي. ویډیو ما سره هم شته که غواړې لمبر مو راته واستوم. سخت ظلم ورسره کیږي نو هیله ده چې لوړپور چارواکو پورې لازمه غږ ورسیږي د افغانانو غم وخوري. دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومتي ظلمونه ورسره کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې تازه راپور یو اړخیز او نامتوازن وبل. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته لیږل شوې ویلي د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصبه ډک دي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې په خپل راپور کې ویلي طالبان له القاعده او پاکستاني طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای د روان میلادي کال جنوري تر مارچ پورې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو د دوی د تغذیې له پروګرامه ګټه اخیستې ده. د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پرون سخت ورشتونه د وبش کسانو د مړینې د 145 کسانو د ژوبدېدو او ګڼو کورونو د نړېدو سبب شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون خپل ایراني ساری ابراهیم رئیسی ته د ایران لخوا روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکې د عواقبو په وړاندې خبرداری ورکړ. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د کیف د نایلان شوی سفر په محل له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه.
د ازادي ملما
سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه له مسلکي نظره د طب ډاکټر دی، خو د طبابت ترڅنګ ژبې خصوصا د خپل مسلک ژبې ته لوی کارونه کړي دي. بشپړ نوم یې ډاکټر اکبر ستایلی وردګ دی او شای تاسو اوریدونکو له ازادي رادیو سره په ګڼو سیاسي او تحلیلي مسایلو د مرکه اوریدلی او د اکبر وردګ په نوم او تخلص وپیژني. د پپایل کې
د مونوم محمد اکبر ستایل وردګ دی. لوی سر کې مې خپل ځان ته د وردګ تخلص غوړ کړی و، خو کله چې افغانستان کې لومړنی جمهوریت راغی د جمهوریت چارواکو هغه نومونه او تخلصونه چې د سیمې او یا د قوم مفهوم پکې معنی کړل، نو له دې خاطره مال خپل نومونه وردک تخلص لري که استالی تخلص بزن تغورک.
دکتر صاحب ده ماشوم تو پاره را تو وست
ده تولد لیک نیچه می دقیقه ندارات معلومه، زکه چه پا افغانستان که بودی رسیمه که دستی و تعامل و پا وقت که چکل و سکوه سگیدل خپلوان رو بایی ده کلی پا مرملا ده قرآن عظیمشان پا یو حاشیه که ده تولد نیچه لیکله. زما په لار خپله لوستی نه و د کلي په ملا باندې زما د تولد نیټه په قرآن شریف کې لیکلی وه، خو له بده مرغه هغه قرآن د جومات نه ورک شو. نو له دې کبله زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې په کومه ورځ به زېږېدلی وم، خو په اټکلي توګه د 1413 کال په آخری میاشت کې زېږېدلی یم. د کلي نوم یې مت کلای دی او د وردګو د ولایت جغتو پولیس وره پوری آره لیش.
زدکر مو بیا چی ری کردی؟
زدکر می دیخ پولیسی می پایو لبرانی خونزی که چی اوس دی غازی ماما جان خان ورده لیسه شویده کردی او بیا دی کابل که دی هربی خونزی که خپلا با کلی را خستیده. دی آقا وقت دی اردو تعامل داسی با چی دی خپلا ضرورتون لمخی به یو شمیر با کلیرا پاسان دی کابل پانتون دی انجینری تب ادبیاتو او دی سانس پانزه تلیگل. زه په دې ډله کې د طب پوهنځي ته ولېږل شوم. د طب پوهنځي زده کړې مې په بریالیتوب سره په 1350 کال کې پای ته ورسولې او یو څو 15 کاله مې د اردو په یوه روغتون کې د ډاکټر په حیث باندې وظیفه سرته رسولې ده. بیا وروسته فرانسې ته راغلی یم. فرانسه کې مې د ارتوپیدي او تروماتولوژي په څانګو کې د تخصص او د فرانسې د پوهنتونونو د مدرس په حیث باندې چې دلته اګریګاسیون ورته وایي سند ترلاسه کړی دی. په لومړي سر کې مې 3 کاله د فرانسې په ځینې پوهنتونونو کې د طب پوهنځي کې د استاد وظیفه سرته رسولې ده.
ډېر افغانان داسې شوي دي چې ماجر شوي دي او بیا یې هلته په بهر کې زده کړو ته دوام ورکړی. تاسې یعنی بورس اخیستی و له افغانستان تللي یاست او دا حکومت په دې موده کې
زه کوم وخت چې ما بورس اخیستم په هغه وخت کې د افغانستان کې لومړی جمهوریت دریم کال و، یعنی د سردار محمد داود خان خدای بخښلی د جمهوریت دوره وه او زه د یو دولتي بورس له مخې نه فرانسې ته د 15 کالونو د بورس په موده کې ټاکلی شوی وم او د فرانسې ته راغلی.
او فرانسه کې بیا مو همدا 15 کاله پوره کړل. له 15 کاله وروسته بیا څه وکړو؟
د 15 کالونو وروسته د بعد مره په وطن کې دا ناخوالې رامنځته شوې او ما ته مې دوستانو مشوره راکړه چې په اوسنی وختو کې وطن ته راستنېدل له خطره خالي نه دي. له دې خاطره زه په خپله فرانسه کې پاتې شوم او د کار د موندلو په هڅه کې مې دا دوی پوهنځیو کې د شاګردانو دپاره د استاد وظیفه سرته رسولې وه او بیا وروسته مې په یوه دولتي روغتون کې د مشر جرا په حیث باندې څلاسه 1.5 کاله وظیفه سرته ورسوله. په 2010 کال کې مې تقاعد کړی.
پخوا داسې و چې ډېر افغانان به خارج ته لاړل، بېرته وطن ته تلل. یو اوس خوندې نه وو لکه چې بهر به لاړل او هلته به درس ووایو او بیا به پاتې شول. ستاسې امنیت دا و چې بېرته لاړ شئ، خو اوضاع بدله وه. د خلق دیموکراتیک حکومت واک ته رسېدلی و او ډېر خلک له افغانستانه وتل. په دې خاطر تاسې بېرته وطن ته نه لاړئ؟
دقیقا همداسې خبره وه، ځکه چې د ما نه څو دورې مخکې هغه محصلین چې په طب کې د تخصص تحصیل پای ته رسولی و وطن ته تللي وو، د ډېر سخت تعصب سره مخ شوي وو او ډېرې ناخوالې په افغانستان کې لیدلې وې و هغه د دوی هغه حالت ما دپاره د یو مثال شان څرګند شو او وطن ته نه شو.
ډاکټر صاحب، تاسې ویل چې په فرانسه کې مو په پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کړی دی، که د دې پوهنتون په اړه یو څه راته ووایست. او ضمناً دا به ستاسو لپاره یوه تجربه وه، او په دې څومره موده کې مو فرانسوي ژبه زده کړه چې بیا تاسې هم پکې نورې زده کړې وکړئ او حتی استادۍ ته پکې ورسیږئ؟
فرانسوي ژبه د ما په افغانستان کې لازده وه، ځکه چې په هغه وخت کې په عربي ښوونځي کې د عربي ښوونځي یو شمېر شاګردانو د خارجي ژبې په حیث باندې فرانسوي او انګریزي انتخابولی شوی. ما فرانسوي انتخاب کړی و، نو د ما ژبه له پخوا نه زده وه. او دا چې راشو پوهنتون ته پاریس کې اووه د طب پوهنځي شته دي، چې په هغو پوهنځیو کې یو دی ابن سینا د طب پوهنځی دی چې اروپایي ادبیات کورته افیسن وایي، او بل د لغیب وزیر بل د طب پوهنځی دی چې په دې دواړو پوهنځیو کې ما د 3 کالو په شاوخوا کې د استادۍ وظیفه سرته رسولی.
ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې فرانسوي مو لا په هیواد کې زده وه، هلته چې په افغانستان کې به په ښوونځیو کې یوازې یو خارجي مضمون و، په اکثرو کې به انګلیسي و، یو دوه لیسو کې فرانسوي و، جرمني شبي وي.
اما اکثر خلکو به په دې مضمون ژبه نشوي زده کولای. تاسو څنګه زده کړی و؟
خبره خلاصه و چې مو چې د ټپ پونځي ته لاړو، هلته د پانتون رئیس خدای دې وبخي حامد صاحب، سمد حامد، هغه تاسو یو تصمیم ونیو چې د پانتون ټول شاګردان باید د ورځې یو ساعت د خارجي ژبې په برخه کې د خپلو درسونو نه د مخه یو ساعت درس ولولي. د فرانسوي ژبې کورسونه په کابل ټپ پانځي کې هم بېستره دایر شول، او په دې کورسونو کې مو خپله فرانسوي لا نوره هم بشپړه کړه، او د یو فرانسوي استاد په مرسته د فرانسوي د سفارت کلتوري مرکز چې په کابل کې و هلته مودانه را وموندله چې زه خپلې ژبې د لا پیاوړې کولو کولو دپاره دا ځان شامل کړم، او ژبه مې تقریبا د کچې ته رسېدلې وه چې د تحصیل په برخه کې ماته کوم مشکل نه ایجاد.
سی د آزادی میلما پروگرام او ری زموش میلما ډاکټر اکبر وردک دی. دی ژبې مسالې ته وبیرتم را وګرځو، ځکه چې تاسو په دې برخه کې تالیفات او هم لري کتابونه ملي کلی دي. دی عربي پانتونو شوانځي په برخه کې راتو وست، هغه وخت هلته څنګه فضا وه؟ ځکه چې په افغانستان کې دا کودتاوی له همدې ځای نه پیل شوې، ګوندو ګوندبازي په کې ډېرې وې. کله چې تاسې هلته وی څنګه ګوندونو په کې فعالیت کاوه نیکو، او آیا تاسې تم کله بلنه درکړې ده کوم ګوند چې له دوی سره ملګري شي؟
خبره خدا سوا چې کله چې زه پاربي ښوونځي کې وم هغه وخت کې لا دا سیاسي شور دومره زیات د خلکو لا نه وه پیاوړی شوی، او سیاسي مسایل سره خلکو ډېر دلچسپي نه ښودله. مګر کله چې پوهنتون ته راغلم هلته په پوهنتون کې سیاسي جریانونه ډېر قوت سره رامنځته شول، او هر یو ګوند دا هڅه کوله چې محصلین په منځ کې خپل ځان ته ملګري پیدا کړي، او دا ټول سیاسي جریانونه اصلا اول د کابل پوهنتون نه شروع شو. مګر خبره داسې وه چې زه پخپله موږ ټول عسکري محصلین د قانون له مخې نه دا مجبوریت درلود چې سیاسي ګوندونو سیاسي جریانونو کې اشتراک ونه کړو. خو بیا هم د افغان وګړي په هیڅ باندې د اوضاع په کتلو سره موږ هم په خپل زړه کې یو سیاسي میلان درلود چې افغانستان آینده باید په څه شکل باندې باید رسم شي او عملي کړی شي. زه پخپله د افغان ملت لپاره یو رقم ډېره دلچسپي درلودله، خو رسمي غړی هېڅکله نه و ځکه چې قانون دا اجازه ماته نه راکړه.
کله فرانسې ته لاړه یو استادي مو کوله، د دې وخت کومه داسې جالبه خاطره لري؟ طبعا چې د هر ځای کلتورونو تفاوتونه په بېلابېلو برخو کې شته، او کله کله دا ډول تفاوتونه انسانانو ته د عجیبو پیښو سبب سي.
اصلا خو چې کله زه فرانسې ته راغلم د افغانستان او د فرانسې د ژوند په منځ کې ډېر زیات تفاوتونه موجود وو، خو ورو ورو مې وکولای شي چې د دې ټولنې د ژوند سره توافق وکړم. نو له دې قبله ماته ډېر یو زیات مشکل پېښ نه شو. مګر کله چې وطن ته د بېرته ستنېدلو موضوع مطرح شوله، زه د قانون د مخې مجبور وم چې سیاسي پناهندګي مې غوښتې وای. د سیاسي پناهندګي په غوښتلو کې د فرانسې د طبي اکاډمي ریاست په سلجر مرسته وکړه، په ډېره اسانه توګه مې پناهندګي واخیستلی شوی. په دې برخه کې زه یوه خاطره درته وایم، او هغه د ما د ژوند د ډېرو دردناکو خاطرنو یوه خاطره ده، او هغه دا ده چې کله چې ما سیاسي پناهندګي ومن را شواز د ما پاسپورت یې رانه واخست. زه چې کله د هغه دفتر نه چې پناهندګي خلکو ته ورکوي راوتم، زر کې می یو لیکنه د سر کتاب شو چې تاسو سیته په لاند راول باندې چې دی یو آزاد شعر شکل لري نقلوم. دا موسسه د پاریس په سیمه ده چې اوبر ویلی ورته وایي د شعر کې دا خاطره راځي او هغه داسې ده چې د اوبر ویلی تر آسمان لاندې د دې زرګونو سنگ فرشونو پر مخ رس رس کومه ستا خواږه یادونه له برباد شوو یادونونو سره هغه منګولی چې ستا خیال و پکې لن له ګډېږې د اغزو ډکې دي پلار زم په خوله لګی یم لوی یم دا ناشنا کوڅې مې پښې ماتوي وایه په کومو رانقۍ ولاړ شم چې د اثر د قدمونه ورک کړم او یا د کوم موسیقار پښې ونیسم چې د وایلون یا د شپېلۍ په ژبه ستا ټول یادونه ابدي کړي راته د ژوند مزار مې بې لوحې پاتې شو نه هدیره او نه په شناختو بیرغونه لرم. دا شعر د ما د ژوند کې اوس هم په سر کې تاویي او زوروي مې.
تاسیله آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری زموش میلمه ډاکټر اکبر وردگ دی.
ډاکټر صاحب وروسته داسې شرایط پیدا سول چې یو شمېر ستاسو په شان مهاجر شوي افغانان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. تاسې بیا په دې موده کې بیرته وطن ته تللي یاست؟
زه یو ځل د انتقالي دورې په وخت کې وطن ته ولاړم او د یوه زیارتګاه په شکل باندې د کابل طب پوهنځي ته هم ولاړم. هلته مې د طب پوهنځي د وخت رئیس ته دا پیشنهاد وکړ چې زه په داوطلبانه ډول باندې پرته له کومې مادي ګټې نه غواړم چې ځینې نوي میتودونه چې زما په مسلک کې ولویدیس کې رواج دي خپل ځوانو همکارانو ته ور زده کړم. مګر دغه رئیس او دغه د ادارې له خوا نه داسې یو عکسعمل ماته راوښودل شو چې د منفي ځواب حیثیت یې درلود. له دې خاطره ناامیدانه بیرته فرانسې ته راستون شوم او دغه پروژه مې عملي شو.
کله چې بیرته وطن ته تللی ډېر کلونه تېر شوي ول په دې منځ کې
پنځلس کاله په شاوخوا کې تېر شوي. زه چې کله وطن ته ستون شوم زما یو خلون هوایي ډګر ته د هرکلي دپاره راغلی و او د هغه سره د په موټر کې د دې خلون کور ته تلم چې لاره یې له دې مزنګه تېرېدله. کوم وخت چې ما د دې مزنګ دا ورانې ویجاړې ولید په وخت کې ودانۍ داسې ورانې شوې چې تا به ویل چې د په دې ځای کې وزلزله شدید زلزله راغلې ده. آشنا مې پوښتنه رانه وکړه چې د کابل د څه رقم درته ښکاره شو. ما ورته وویل چې زه دستر په یوه لنډه جمله کې درته وایم چې افغانان لیونیان شوي وو. که څوک لیونی نه وي خپل وطن داسې نه ورانه وي لکه چې موږ ولیده. زه ورو ورو په ځینې سیمو کې وګرځېدم او په هغه ځایونو کې چې کله په وطن کې وم په کې ګرځېدلی وم خو هغه وطن چې ما لیدلی وم بیرته پیدا نه کړ.
ډاکټر صاحب تاسې آثار هم کړلي دي تالیفات لرئ که په دې اړه هم یو څه وښیې شي؟
زه چې کله مې کار کوه ځینې علمي څېړنې مې هم کړي دي چې د امریکې د ماشومانو د اردویدي په مجله کې او د فرانسې د اردو او طبابت په مجله کې خپرې شوي دي. د لپخوانه مې د پښتو ادبیاتو سره مینه لرلې ده. په کابل کې مې د زیری د جلیدې او د کابل د مجلې سره قلمي همکاري درلودلې او د هغه وخت د پښتو ټولنې افتخاري غړی هم وو. مګر کله چې فرانسې ته راغلم ډېره موده ادبي هلې ځلې رانه پاتې شوې خو د خغل نجیب منلی او د تسلی ایمل په هڅولو باندې بیرته ادبیاتو ته راستون شوم. یو شمېر د فرانسې د معاصرې داستان لیکونکو داستانونه مې په پښتو ژباړلي دي او د نجیب منلی سره یو ځای په کابل کې د مجهود فاونډیشن د خانه خپاره شوي دي. او په عین زمان کې مې یو د افغان یو نومیالي لیکوال عتیق رحیمي د سنگ صبور رومان په پښتو ژباړلی دی له فرانسوي نه، خو تر اوسه پورې لاسته چاپ شوی نه دی. او سمدلاسه طبي اشتقاقي ډکشنري په لیکلو باندې لګیا یم. کار یې تقریبا پای ته رسېدلی دی، امید یې شپې نجدي وختو کې بشپړه شي دغه ډکشنري چاپ ته وسپارل شي.
دا ډکشنري طبي ډکشنري ده د فرانسوي پښتو ده، او که په مجموع کې طبي اصطلاحات چې له فرانسوي سره اړه نه لري د لاتینو ټولو ژبو لغتونه پکې شامل دي.
په د افغانستان پوهنتون کې له بده مرغه داسې یو ګډوډي موجوده ده د اصطلاحاتو په انتخاب کې چې هر یو استاز به چې په کوم هېواد کې تحصیل کړی و هغه اصطلاحات یې په محصلینو ته هم ورزده کول، نو د دې خاطره د محصلینو له لارې راکېدله. مګر اوس یو شمېر نور افغانان د دې په هڅه کې دي چې د طبي اصطلاحاتو ته پښتو نومونه جوړ کړه او یا پیدا کړي. مګر د بده مرغه دا کار ناممکن هم دی او په عین زمان کې ګټور هم نه دی، ځکه سمدلاسه په ټوله نړۍ کې د توکیو نه نیولې تر سان فرانسیسکو پورې او د ریګژیک ویک نه نیولې تر کیپټاون پورې د ځینې ډېرو وړو استثناګانو پرته دا علمي اصطلاحات چې اوس یې نړیوال حیثیت غوره کړی دی استعمالوي. نو له دې خاطره زه زما هدف دا دی چې افغان طبیعي علومو پوهانو او په تېرې تېرې د طب د پوهانونه دا غوښتنه وکړم چې دوی هم د بللي بهیر ته ورګډ شي او دا اصطلاحات ومني او په خپل ورځني ژوند کې او په عین زمان په تحصیل کې عملي کړي. او په دې برخه کې زه داسې فکر کوم چې دا کار تر اوسه پورې د افغانانو له خوا نه چندان نه دی منل شوی او ښه نه دی استقبال شوی.
او د دې طبي ډکشنري په اړه که څه نور راته ووایاست چې دا به څه وخت بشپړه شي او څه وخت به چاپ شي؟
خبره خو داسې ده چې د ډکشنري د لیکلو کار پای ته رسېدلی، تنها اوس غواړم چې د سره یورې نظر پرې واچوم چې کومې ټایپي غلطي پکې وي یا په لیکلو کې چېرته تېروتلی وم هغه اصلاح شي. په افغانستان کې د عالي تعلیماتو د لوړو زده کړو وزارت د طبي کتابونو د چاپولو کار ډېر مخکې بوله و، تقریبا 250 علمي اثار د لوړو تحصیلاتو وزارت له خوا نه خپاره شوي وو. او یو دوست چې په جرمني کې اوسي د دې کار مسؤلیت په غاړه وه. دا دوست ماته وایي چې تر اوسه پورې د طالبان له امارات سره هم خپلې اړیکې ساتلي دي او د دې کار مخه نه نیسي. هغه وعده کړي چې دا بشپړه شي، خبره یې کوه او زه به په وړیا توګه د کابل او د ننګرهار او د کندهار او د خوست پوهنتونونو کې چې پښتو ژبه تدریس کیږي په وړیا توګه وویشم. او دا ډکشنري فرانسوي پښتو نه ده بلکې انګریزي پښتو ده، ځکه چې په اوسني وخت کې د فرانسوي ژبې په تناسب باندې انګریزي ژبه ډېره عامه ده، نو دې خاطر ما انګریزي ورته انتخاب کړي.
او څومره لغتونه او یا عبارتونه په دې ډکشنري کې شامل دي؟
څلور زره مدخله لري. او په دې کې په ساتو مطلب دې شکل باندې شوي دي چې یو مثال ده چې برانشکتازیا په برانش د سیګنل کې دي او اکتازیا ارتدلو ته، نو ما د برانشکتازیا معادل نوم په پښتو کې نه دی پلټلی بلکې لیکل مې دي چې د سیګ د نلکو ارتدل. او د افغانانو نه مې دا هیله کړې چې دوی دا برانشکتازیا استعمال کړه، سیګ د نلکو ارتدل استعمال نه کړه، ځکه چې د افغانستان نه د باندې څوک په دې خبره باندې بیان نه پوهېږي.
یعنی تاسو کوشش کړی دی چې صرف محصل ته ووایاست چې له دې کلمې مفهوم څه دی، لیکن دا کوشش مو نه دی کړی چې د هغو لپاره معادل جوړ کړئ.
زما په نظر باندې دغه محصلین په ګلالۍ پښتو باندې غږېږي، مګر کوم وخت چې علمي هغه ته استعلا ته راورسي، هغه باید بینالمللي منل شوې ژبه باندې استعمال کړي. مثال په ډول باندې سړی به ووایي چې مثلا توبرکلوزس چې نري رانسه ویل کي، د توبرکلوزس وي چې دا داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې ډېره عامه ده، توبرکلوزس وایي. یا مثلا د هیموریج چې هیمو په لاتیني ژبه کې وینې ته وایي، ریج بهېدلو ته وي، د وینې د بهېدلو، د بدن د وینې د بهېدلو ته به د هیموریج استعمال کړه. مګر ما په یوه خبره کې وویل چې دا کار ممکن دي، د خاطره نه دی چې د طبیعي علومو موزیم لیکي چې د ټول نړۍ کې د 1,800,000 شاوخوا کې حیوانات یا ژوي شته، او 15,000,000 او 30,000 حیوانات یا ژوي په دنیا کې شته دي. د ټولو نمونه ثبت شوي دي او هر یو ځان ته نمونه او تعریف لري. د موږ ډېر لوی قاموس چې ښاغلي سقلندر مومند چې خدای دې وبخښي لیکلی دی، د 15,000 شاوخوا کې لغتونه لري، او ډېر لغتونه حتی تکراري هم دي. زه فکر نه کوم چې پښتو یا په بله یوه ژبه کې ولو که تنها پښتو نه، په دري، په عربي، حتی په نورو ژبو کې دا ظرفیت موجود وي چې دا تقریبا د 3,000,000 په شاوخوا کې دی دا اصطلاحات استعمال کړو. دا اصطلاحات د بشر د مدنیت ته شروع شوي دي، تر ننه پورې رسېدلي دي او دوام لري، باید دا ورسره ومنو.
تاسو ویل چې 1.5 کاله مو کار وکړ په روغتون کې، د روغتون مشر وی، په دې دوره کې کومه جالبه قصه کوي، کومه جالبه خاطره وي راته وایست؟
په دې برخه کې خو ډېر خاطرې شته، ځکه چې د طبابت په ژوند کې د ډول ډول پېښو سره مخامخ کېږي، خو د ما ډېره په زړه پورې خاطره دا وه چې د محصلینو په ډله کې یو افغان هغه هغه زه نه پېژندلم چې زه هم افغان یم، او ما ته یې نه پېژنده چې افغان یم. نو یوه ورځ په درس کې داسې یوه کلمه راغله چې د پښتو سره ارتباط لره، چې کله ما دا خبره محصلینو ته تشریح کوله، هغه افغان وژړل، ویل ما دا تمدن نه لرله چې زه په فرانسه کې پښتو واورم. د ما دپاره ډېره خوږه او په نظام کې ترخه خاطره وه.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور ودان
زه خو اوس 3 کلن کې یم، خو څه چې ژوندی یم خپلې هڅې ته دوام ورکوم. هغه لنډۍ تاته د حسن ختام په شکل باندې هغه کوم تکراروم چې وایي، د پټو سترګو قسم نه خورم تر څو چې سترګې غړوم تا یادوم. یمانه به وطن او د وطن مینه د سترګې د غړولو ته وخت پورې سر کې پاتې کېږي.
خدای دې اوږد عمر درکړي.
سوان سوي تاسو سره.
خشی جان